سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې خبري خبرونه کې مودرته د افغانستان نړۍ او سیمې مهم ورستي مطالبه راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت وایي چې لنن شنبه څخه د پاسپورت ویش په مقعد ډول ازندولای دی. د کورنۍ چارو وزارت له لوري له خبري شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورتونو د ورکولو پروسې د تخنیکی ستونزو له کبله ازندولې ده او هر کله چې تخنیکی ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورت د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورت ریاست د پاسپورت د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي، د دې لپاره چې هر ورځ له 4000 تر 15000 پاسپورتونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورت توزیع ځنډول شوی ده او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر هر بل وخت ډیر خلک هڅه کوي پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنی قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنی قومندانۍ ویاند خالص زدرن رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنې پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه، موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورنوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 1,000 کیلومتره سیمه زده کړې ده. د دې سیمې شپږ په لوهانسک دي. لوهانسک، خرسون، ژاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول خپلې خاورې سره الحاق کړې دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دونیتسک کې د لیمان خرګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخنیولې ده او له هغوی څخه یې درې کلي بیرته نیولي دي. د وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د جګړې له ډګره په خپلواک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل کې روسیو 14 خلک اندېښمن کړي دي.
موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم له روسیې کله د کور نه ووځو.
طالبانو په کابل کې اوزل بیا د پاسپورت ریاست بند کړ. دا چې ولې بند کړ دی وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د ملګرو ملتونو یوې ادارې او امریکا ویلي دي چې طالبان د بشري مرستو رسولو پر خنډ تورن دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم درته یو بشپړ راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو نو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرې د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان نه خالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټکه چته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2023 کال په راپور کې لیکل شوی د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه بعد افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي. چوزیات په امید زهیر مل په دې راپور کې وورو.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندلی. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو له درېدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد له سره تنظیمېږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو 2 کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام وو، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کیدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونه چې د افغانانو سره غواړي همکاري وکړي، دوی ټول باید ونډه واخلي. موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې، د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یوه لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې د اټکل له مخې نږدې 90 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوي او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو 2 کلونو لا ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوی دی د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه به د افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو داود میار سره مو خبرې کړې او په پایل کې مو ترینه د عوایدو د کمیدو د علت په اړه پوښتلې دي.
د عاید سرانه مسله چې په اقتصاد کې یو کلیدي او مهمه مسله ده، دا مختلف دلایل او عوامل لري. د افغانستان په سطح عواید وایي چې د ټول نمدو عملی دا ده چې افغانستان په خپل ذات کې یو روبین کشاف هیواد ده، او روبین کشاف هیواد خپل مشخصات لري، او د ټول نه عمده مشخصه دا ده چې په دې کې د اقتصادي علماوي عاید سرانه په دې کې ډېر ټیټ وي، په دې کې کم وي، په دې هیوادونو کې فقر حاکم وي، په دې هیوادونو کې د ښځې صاحب ډېر کم وي، او په دې هیوادونو کې تولد او تکثر او دا مسله ډېره زیاته وي، او داسې نور عوامل. خو دا یو عمده عامل کېدای شي، یعنی په طبیعي ډول ځکه چې افغانستان یو بروبین کشاف هیواد ده، نو دې کې د سرانه عاید په دې کې کم وي. اول عامل جنگ ده، دلته د خارجي نیرو حضور په افغانستان کې ده چې دلته د افغانستان د زیربناو خرابه شوله، په دې کې د ځینې کارونه هم چې وشول هغه نمایشي شکل لري، هغه خپله یو بحران دی.
مایر صاحب، اوس خو په افغانستان کې په بخښنې سره اوس خو په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی ځواک نشته، دا څنګه موږ د هغې ته رابط ورکولی شو چې په افغانستان کې د داسې بهرنیو ځواکونو شتون د دې سبب کیږي چې دغه کلنی عاید ورباندې راکم شي؟
بالکل، د اقتصادي مسایل او اجتماعي مسایل داسې دي، بخصوص د اقتصاد پکله چې تاسو هغه پوښتنه هم داده، دا داسې دي چې دغه فقر او پیشرفت دا په یوه شپه کې منځته نه راځي، دا تاریخي عوامل لري. اوس کوم فقر چې افغانستان کې طالبانو د راتګ سره حاکم شو، د دې عامل دا نه و چې د مسؤلیت طالبان سره راجع کیږي، ځکه دوی داسې یو نظام سره مخامخ شول چې د نظام هېڅ شی نه درلودل، بانکونه خالي وو، کوم پیسې امکانات چې وو، چې دا یو ډېر غټ عامل د فقر ده. دا پشپاگو میشه که یو کال که دا افغانستان ایسل شوی وی دباندی ان دوست هم که افغانستان که نظام جور شی امو او کولای شو چه اغا پیسه چه د مخکینی حکومت د نمشرو طریقه
په دې زمان کې طالبان باید په کوم لارو چارو باندې کار وکړي ترڅو د کلنی عاید د لوړیدو لپاره چې سرمایه ګذاري یو مهم عنصر ده موږ افغان سوداګر او همدارنګه بهرني اندې ته واده راکړو چې راشي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي.
بالکل، د دې اصلي عامل د ټولنه منطقي او مشروع لار دا ده چې د افغانستان د رسمیت مسله حل شي، طالبان او امارات د نړۍ سره تعامل وکړي. خو دلته چې کله د تعامل کېږي نړۍ سره، نو دلته دغه اقتصادي چرخش نړۍ سره وصل کېږي.
دلته یو بل وړه پوښتنه کوم معیار صاحب، یو وړه پوښتنه، کوم شرایط چې نړیواله ټولنه طالبان ته وړاندې کوي طالبان یې ورسره نه مني، او کوم شرایط چې طالبان وړاندې کوي نړیواله ټولنه ورسره موافق نه وي، څنګه به دغه رسمیت ترلاسه کیږي ترڅو د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي؟
خو مسله داسې ده چې په کوم شرایطو باید دا تعامل وشي. آیا کچیر نړی راضی دلته د افغانستان د ښځو د حقوق مسله مطرح کوي، آیا د دوی واقعي شعار دی یا د پشا کې کوم نور په دې کې امنیتي اقتصادي نور ګټه دلته لټوي؟ خو په دې باندې د سیاسي بوت نه ورته وکتل شي، یعنې ډېر ابتدایي سیاسیون په دې باندې پوهېږي چې د کوم ارزشي مسایل چې کړی نړیوالې طرف نه مطرح کېږي. دا اصلی مسله د بحث نه ده، فقط د عامه افکار توجه لپاره ده. اصلی مسله په دې کې نور مسایل دي.
د اقتصادي چارو کارپو داوود میارو چې د نړیوال بانک د راپور په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو یو ځل بیا د پاسپورټونو ویش بند کړه. د طالبان د پاسپورت ریاست یو خبر پاڼه کې لیکل شوی د تخنیکی ستونزو له امله به سر لننه یعنی شنبه به تر راتلونکي خبرتیا د پاسپورټونو ویش بند وي. خو یو شمیر افغانان د طالبان د پاسپورت ریاست په دې پریکړه نیوکه کوي. د دوی له قوله وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته له ډیرو ستونزو ګاللو سره سره دوی نه دي توانیدلي پاسپورت واخلي. جزئیات ته امید زهری مل په دې راپور کې.
تقریبا به بسیار مشکلاتی را تاییدش کردیم که این مریض باید بیرون.
دا سړی د تخار ولایت اوسیدونکی دی. د خپل 15 کلنې ناروغي لور تصویري ازادي راډیو ترالګلې وای هر سرجر باید عملیات شي. هغه تصویر چې د ازادي راډیو ترالګلې په کلی دل کېږي چې د لور په ژبه یې لوی دانی دی. د وای د لور درملنه یې افغانستان کې نه کیږي، تر خوای په یو ګوندی وطن کې هم دوه عملیاتونه کړي. یاد شخص ادعا کوي چې دوه ځله د پاسپورټ اخیستو لپاره اسناد د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست ته وسپارل، خو هغه یو رک کړ.
متاسفانه که مکتوب گم شد از جا، بعد از عریضه دوم دادم در ریاست
لبه ده مرغ مکتوبی ور کرد، بیا می بلا عریضه و لیکلا در روغتیا وزارت در قوانین و ریاست که ورک شوا. بیا در پاسپورت ریاست تا ولادم و می ویل در دول ستونز لرم لولایت راغلیو ناروغ لرو ویل ولاد شی آنلاین نوم لیکن و کردی او پخپل وار را شی
پری بکنین در نوبات براوین
دی ناروغ پر تنگار کوی چی پا نوبات در پاسپورت اخیستل میاشتی وقت نیسی. داسې مهال چې ناروغ نور د درد زغم نه لري. د دې ناروغې کورنۍ د اندېښنه هم ده چې د وخت په تېرېدو او د پاسپورټ د نه اخیستو له امله شاید هغه مالي امکانات چې اوس یې لري له لاسه یې ووزي. د طالبانو د روغتیا وزارت د قوانینو له ریاسته مو د یاد شخص د اسنادو د ورکېدو پوښتنه وکړه، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان سره له دې چې ژمنه یې وکړه ځواب به راکوي، خو د راپور تر خپرېدو یې څه ونه ویل. خو ښاغلي زمان ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دې ادارې رئیس اوس بدل شوی دی. یو بله کابل میشتي چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم یې په راپور کې یاد شي، د طالبانو د پاسپورټ په ریاست سختې نیوکې کوي. دا میرمن وایي تیر یوه کال کې درې ځل نوم لیکنه کړې، خو تر اوسه یې د کار د مخکې تګ هیڅ معلومات نشته.
خپله مې درېیم ځل دی چې د پاسپورټ لپاره مې غوښتنلیک ورکړی، خو د پاسپورټ درک نشته. هر ځل چې غوښتنه کوم وایي د دې میاشتې په 15مه نیټه یې وګوره. کله چې وګورم وایي یوه بله میاشت په تمشه. تر دې میاشتې په کال واوختي، خو زه لا هم د پاسپورټ په تمه یم. ډېرې ستونزې شته.
مشکلات زیات میدارم. په داسې حال کې دا چې تازه د طالبان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ ریاست د دویم ځل لپاره د پاسپورټونو د ویش بهیر ودراوه. د ریاست یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه ناوخته یې خبره کړې لیکلي د تخنیکی ستونزو له امله د پاسپورټونو وش دروي او خلک دې تر راتلونکي خبرتیا پته مشي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور او د پاسپورټ ریاست وایان رولا پتمن د تخنیکی ستونزو د روښانتیا په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاسپورټ اخیستل یوه له لویو ننګونو ده. د پاسپورټونو د جوړولو بهیر په ولایتونو کې درېدلی او کابل ته بیا پسې راتګ ستونزمن هم دی او لوړ لګښت هم لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې وروستۍ او چاودنې امنیتي اندېښنې ډېرې کړې دي او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ د ویان په خبره درې تنه ټپیان کړل. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې له غږ سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا اته بجې د کابل د پنځمې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یوه کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مایندې عامو وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه عامې هوادول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پېښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یوه رستورانټ، په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخ ته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼې انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دوه اوسېدونکو عائشې او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېره اندېښنه وي، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه شي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وي، هغه شېبه هم جنګ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، کار څوک کوي، باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلاً د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دو د تروریستي او چریکي عملیات د لپاره وړې وړې ډلې جوړې شوې وي چې هماغه وو چې دوی یو منظم سیستم د سوق اداري هم نه لري او دوی په مجموع کې پوځي مسلکي روزنه نه ده لیدلې.
ښاغلی شینواری د امنیتي ظرفیتونو د نشتوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ دې د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونو ته زور ورکړی دی. دا دوی په وینا روسیا له لرې واټن توغندیو او بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډېر ټانکونه او زرې ګاډې نیولي او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیلي د اسمت سرور نور.
اوکراینی چارواکی وای د زاپروژیا شار د جنوب پر تاسیسات او ملکی سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یولستنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسی ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژۍ څخه استفاده به د ټولې نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې له پرله پسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بې پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکي وایي روسیې د مناسبو جنګي وسایلو د کموالي له کبله خپل درې سوه لرواټنه حواس توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بې پیلوټه الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وې. روسیه د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بې پیلوټه الوتکو ډېره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 420 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو یوې ادارې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په اګست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 ځله خنډونه جوړ شوي دي، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي د بشري مرستو رسونکو ټولو ادارو ته د فعالیت زمینه برابره کړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نور.
زیا الحق وی د هلمند د نادلی ولسوالی اوسیدونکو دی چې په خبره بشری مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزي کې راسي ایتانه ته کښینی. دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسیږي، را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي
مرستې راسي و د وطنونو ته هغه داس خلکو تور کول کېږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي، دا مسکینان خوران ته هیڅ شی هم نه ورکول کېږي. نو تاسو د طالبانو مشران صدا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دي ورکول سوي چې بشري مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خندونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فلج د دې مخه هم دوی نیول په ډېرو مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران نیول شوي دي حتی وژل شوي دي.
د تېر جمهوري نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشري مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشري مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشري مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې او یا سلنه د طالب وسلولو لخوا وو. وچا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وجل سوي، څلور ټپیان سوي او 14 نور توقیف سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشري مرستو رسول دي. په ملګرو ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزای وایي پاغیزناک ډول د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خودمختار وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه د دغه بانک په تر باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار دا چې د افغانستان د پاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو د پاره یو اجتماعي یو کمیټه جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمائندګي ولري او هم د راز کم انټرنیشنل انجوګانی او کوم مشهور لوی انجوګانی چې دي د هغه نمائندګي هم وي او هغه هر یو پروژه چې منزوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی او غنی ادارې هڅه کوي چې دغو اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چاري یقیني کړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی شول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوې چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانی تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیواله څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک او مرسته وکړي او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وکړو. وایي متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو چې څوک مستحق دی هغو ته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کړي او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده بلکې د همکارۍ په معنا ده چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول شوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه $1,000,000,000 به څنګه تر اړو کسانو رسیږي او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډېره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی.
د ننګرهار ولایت نه مجیب رحمان خادم تاسو سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان ته ورکړي، د استادۍ د فارغ قدرۍ بسونه اعلان ته ورکړي. خو کوم کسان چې هغه شاتل شوي وو هغوی ډېرو کسانو ته زنګونه نه والي، او کومو کسانو ته چې زنګونه وال شوي وو نو هغه د شپې 12 همدارنګه 10 بجې وو چې تاسو راشئ سبا 12 بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډېر ناوخته وو او وخت هم ډېر کم وو چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا 12 بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې 2 ورځې 3 ورځې مخکې زنګونه وال شوی وي او امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړ پولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د پدرنستر ګوګوري د دوی هغه تعلیم د پدرنستر ګوګوري خو او فعال اشخاص ته په وظیفه باندې وګمري ترڅو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي د حیات الله په نامه زموږ په کلي کې چې مریض وي داسې سو ډاکتر تېره سو هغه پر لارې باندې مړ سي. لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکتر نه لرو، کلینیک نه لرو. دغه ارزو لرو چې زموږ ته کلینیک منظور سي او خدیه نه لرو زموږ ته منظور سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د خبرونه دویم نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د لوبې د ډګر او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ته. دا طالبان حکومت وایي چې لنن شنبې څخه د پاسپورت ویش په موقت ډول ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت له لورې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورټونو د ورکولو پروسې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډولې ده، او هر کله چې تخنیکي ټومونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورټ د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي، د دې لپاره چې هره ورځ له 400 تر 500 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کړي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورټ توزیع ځنډول شوی، او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټ واخلي. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار چاودنه وشوه. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړې ده. د امنیه قومندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې چاودنه د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن میشل د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقصولو تورنوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 70 کیلومتره سیمه زده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک کې دي. لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونیسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسي په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړې دي.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنۍ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روان خبرونه کې مو بیلابل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه به د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبرې ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایله کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یوه نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګا کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په غور کې د 13 ورزشکارانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو ناوړه د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړ مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې له دینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو، د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره سب پلانونه موجود دي، څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل سب پلانونه دي، کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیره مننه کوم ودان ګر کدا بل وخت مخکې چې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته چې په لنډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به په مشرانو سره شریکوم او دغه اپروال او دغه اړتیا ستاسو د لارښوونو ته. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنی کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو، او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې غیر رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي، چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دا چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزو ستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو مونیسي. به بل او ان شاء الله غسر پوره تشریح چې دغه پرور راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او به بده زنون په کچه لوبې کوي. همدارنګ موږ راتلونکي کال کې 14 کلن وو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلن سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی ده. چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېرې، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیا سره میکسي او مرسي، نو دینه ټیمونه به جوړېږي. په راتلونکي کې خو به دا چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتلیا کې ورسره نو له نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي، په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو دغه سلسله روانه او لاغې نه بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه فرست کلاس ته جوړیږي. البته په هغه کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولای شي چې پراتونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګ د لسې او د نیشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل ورځې ټورنمنت هم ترسره کیږي، په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لاسه کال خو نه سولانه کیږي، ځکه چې اوس موږ په سلا شروع کوو. خدای کول پراتلونکي ونی کې
پس کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه څه به مونږ پرله پسې مونږ هڅه کوو چې د خیر سره لیست ای وکړو نو بیا دا گنجائش نه پاتې کیږي چې مونږ نیشنل ٹی ٹوینٹی وکړو نو مونږ اړ چې سکل نیشنل ٹی ٹوینٹی ونی کوو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته مونږ رښتینی وو شاید چې ډېره مشکله وي چې مونږ نیشنل ٹی ٹوینٹی سکل وکړای شو البته بل کال زموږ پلان کې نیول چې د خیر سره نیشنل ٹی ٹوینٹی وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي لا
په لوبغالو کې خو کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونټ کیږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالي مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسئ په ننګرهار کې مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو نړیوال سټېډیم به ترې جوړېږي همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي مونږ لرو په کندوز کې مونږ لرو په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو للی ده ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول انشاءالله تعالی مونږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالي په کابل کې هم مونږ ولرو
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ
دغه ټول لغه کنده وا نو هغه د ډکون غوښته او ډکون یې هم یو څه موده واخیستله دوه ځلې ډکون وسو لکه دغه پخوانی جر او کنده وا هغه د کشتګانې لپاره چې کوم حوض و هغه ټول ځای ډکون یې وکړل ډکون وروسته بیا دوه مرحله دی مونږ د هغه وا د دیواله وا چار دیوالې م ته نه وکړله دیوال په نیم ته نه جوړ کړل هغه دیوال ته جوړ شو او یم نه پکې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل لري بل دا و چې غلطه دي لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړول چمن کرل سوې دا ان شاء الله په لند ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګه د وشتن ځای جوړول چارې به یو څو وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیره سره نوم کول شي جمعي تلاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویل نو مې مسونه او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې نسل په لا تر اوسه کوم ځای نشته
دا کارونه خو به کېږي جرس تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي مجهز سیستم نه دی موجود هلته ورته روزونکي نشته دی دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته سم موجود دی
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزونکي ورته لرو په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهزه اکیډمي ده په خوست کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي ورته لرو مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو د لوړې کچې روزونکي دلته لرو همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته مونږ روزونکي لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغې ته روزونکي مونږ لرو نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځای نه چې کوم دي دا هڅه اوسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلې دي کله چې فنډ هغه زیاتېږي مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ داسې کوو چې برابر واوسي
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم
کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کیدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی تا را دعوت شید.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښیي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بېرته په دغه سي کورنۍ کې دی غټ سوی خامخا دی چې بېرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکی ولی آریان د خپلې همکار کې سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بالاخره د دولت له لورې نه اشخاص مشخص ول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوی نه ده. او هغه نجونه هم د خوندي څخه د تل لپاره محروم شول.
د یو خصوصي شرکت کارکونکو جمال احمد زئی وایي د ټکنالوژي پر اتک سره وسته تخریب لري ډیر شوی او داسې پیښې ډیر کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډیر فوکس کوي ډیر تاکید پی کوي هغه بیا ډیر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډیر په غشي باندې فکر نه کوي وایي چې زه رفاقت دوستی دا یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تیر سره نور په فکر نه کوي. هغه کسان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پی کوي دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړه هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نورو پروګرامونو کې تخریبیږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چې ورسره یا معلومات له نورو سره شریکوي څوک په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
ښاغلی احمد زئی زیاتوي ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یوه خوا یې د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې له مقابل لوري انتقام واخلي او نورو ته یې کم راولي.
ځینې ملګري چې موږ پوه شوي چې دا یعنی په حق ده موږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا داسې ملګري دي چې هغه د حق خبرې ته نه ده رسېدلی یا موږ دغه په حق لباندې حق ته نه یو رسېدلی یعنی په حق خبره نه یو پوه شوي ونه هغه خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا موږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کوم تجربه چې ده تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده نور ور سره مخ نه يم تللی. خو یو څه مې کړی دي چې یو وخت د پاره دی یو وخت د پاره مې د سره لاره بیل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی ده بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپريږي. دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
استاد که لمړی اداره ته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریق کا د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کیږي خطر سره نرسول کیږي او کاذب رولونه کاذب نقشونه اخسل کیږي خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جز که دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نورې ورته نه تشویقي یا هغه نه ترغیبوي نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم دا کارونه کوم اما دا باعث د دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منور ور ورته نه دي. لبل خاص که دا چې دا ځوانان ورو زکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی یو ښه کورونه به کړی نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاس ته راوړي نو دوی زکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرو شکل باندې یو خه موقف ته څنګه ورسېږي ځان او خه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو درته چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبي، نو د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی په دغه سی یو شی ویلي، نو دی نو وس بیا خوان هم اخلي. فردي هویت د ځوانانو تخریبيږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبيږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجيږي، هغه کوم حرمتونه ورزښتونه چې دي هغه ماتيږي.
مننه استاد که دار ته وایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اول دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رداوت شي، او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کورونه ما زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي، او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېر سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاس ته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نن باند مین قهرمانانو سیگیگو دل تپ نن باند مین قهرمانانو سیگیگو داد پامیرو هندو کشت جگورو وطنده دتوریالا یو میرنو وطنده بدوت مگورن دیگی دسمرو وطنده துரியாலையோ மேடனோ தந்தை துரியாலையோ மேடனோ தந்தை நெஞ்சாலையோ ஷாசல்மோ தந்தை நமஸ்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை நெஞ்சாலையோ ஷாசல்மோ தந்தை நமஸ்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை ஓ தந்தை